دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ترنو اوریدونکو خبرونه واوري زنسرانه یوسفزیم د ایران د کورنوی چارو وزیر احمد وحیدی ویلی چې په دغه هیواد کې مشتو افغان کډوالو ته پیژن پانی ویشل کیږي او کوم افغان کډوالی چې دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورزی هغه به بیرته خپل هیواد ته ستنه کړی شي. د ایرانی رسنیو د رپورت لمخه احمد وحیدی ویلی چې د طالبانو د حکومت سره په مشوره په دغه هیواد کې د اوسیدنې د قانوني اسنادو لرونکو کډوالو لپاره به د یکتا پنو پیژن پانی ویشل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر د نومبر 19مې خبريانو سره د خبرو په محل ویلي د کډوالو د تنظیمولو تر په دوه پړاوونو کې دا یعنی هغه د افغانان چې جواز لري او هغه د چې زموږ په هیواد کې د اوسیدلو جواز نه لري د همدې له عمله هغه چې زموږ په هیواد کې د اوسیدلو جواز نه لري باید بیرته ستنه کړی شي خو هغه چې جواز لري کې دي شي د کار جواز ولري یا اقتصادي او د پانګې چونه فعالیت ولري باید د پلان شو چوکاټونو په اساس چې د امریکې دوه په حل کې دي لازم اقدامات ترسره شي د ایران د کورنیو چارو وزیر چهارشنبې د ورځې نه وخت نومبر 19مه د ایکسپورټولنیزه شبکې کې لیکلي چې څلور سوه زره د قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال خپل هیواد ته استبل شوي دي خو د دغو کډوالو یو شمېر بیرته ایران ته تللي دي د پاکستان نه افغانستان ته د قانوني اسناد نه لرونکو ستنوشو افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو تازه سروي ښایي چې دغه هیواد نه د ستنوشو کډوالو 90% زده کړو ته د خپل ماشومانو د لاسرسي په اړه اندېښنې لري دغه سروي ښایي چې له هر دریو ستنیدونکو افغان کډوالو نه یوې خوړنه لري او د هر دریو نه دوه تنه لاندې ناروغیو کړیږي د اسلامیک ریلیف په نوم د وی نړیوال غیر حکومتي ادارې لخوا په تورخم کې د ستنو شو 315 افغان کډوالو سره د مریکو په بنسټ د ستنیدونکو کډوالو د وضعیت د ارزونې لپاره په دغه سروي کې چې د پنځم به پورز نومبر د رښه مخبره شوی ول شوی تر 90% ستنیدونکو کډوال د بیکوري د ستونزې سره مخ دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پنځمبي پورز نومبر 13 اسرائیل ته د سفر په مهال ویل چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې لن محلي وقفې نتیجه ورکړي او باید دوام ومومي په غزې کې د اوربند ومه ورزوه دغه اوربند یو شرط په توګه تر اوسه د اسرائیلي زندانونو نه لک تر لګ 200 فلسطینی بندیان خوشي شوي او په بدل کې پلسکونه هغه يرغمل آزاد شوي چې د حماس وسپوارو په اسرائیل کې د اکتوبر په ومه په یو خنډ برت کې نیولې بلینکن په تل ابیب کې د اسرایل د ولسمشر اسحاق هرزوګ سره په لیدنه کې ویل موږ په تیر اونۍ کې د يرغمل شو کورونو ته د بیرته ستنېدو خورا مثبت پرمختګ لیدلې دی بلینکن زیاته کړه دا په غزې کې بیګونا ملکی وګړو ته د اړتیا وړ بشري مرستو پر سوالو کې د زیاتوالي لامل شوی هم دی نو دا پروسه نتیجه ورکوي دا مهمه ده او موږ له لرو چې دوام مومي په ان حال کې د اسرایل او حماس د پنځمبي پورس پرون موافقه وکړه چې اوربند د ومی ورځې لپاره وغځوي د اسرایل پوز د دوه ورځې اوربند لپاره تر رسیدو څخه څو دقیقې مخکې په اعلامیه کې ویل د يرغمل شو کسانو د خلاصون د بهر د دوام لپاره د منځګړو د هڅو او د پخواني موافقې له شرطونو سره سم به د عملیاتو ځنډول دوام ولري اسرایل ویل چې په ورسته یو شیبو کې د هغه يرغمل شو کسانو لیست ترلاسه کړي چې نن د پنځمبي پورس آزاد شي او د بریدونو د بیا پیلولو پلانونه یې ځنډولي دي حماس هم ویلي دي چې اوربند به د ووم ورځې لپاره دوام وکړي د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند چې لومړی د سلو ورځو لپاره نافذ شو بیا د دوه نور ورځو لپاره وغځول شو او ټاکل شوی چې پرون د پنځمبي پورز په نومبر 13مه نیټه پای ته ورسیږي خو دا نور وغځول شو د نړیوالو چارو لبنانی شنونکي فراس مقصد امریکا غږ ته په یوه ځانګړي مرکه کې ویل ایران د خپل اټومي پروګرام د دفاع لپاره په حزب الله پنګونه کړي او نغواړي چې د غټل هم دا اوس د اسرایل په وړاندې په یو لوی جګړه کې ښکیل کړي فراس مقصد زیاته کړه هم دا لامل شوی چې د فلسطین خلک د ایران نه مایوسه شوي چې د هغوی د ساتنې لپاره یې سونه کړل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حماس سره د اسیرو شو کسانو د ازادي دروسته بسمدستي د دغه ترګری جلې د ختمولو لپاره جګړه پیل کړي. هغه وویل د جګړې په پیل کې مې درې هدفونه ټاکلو: د حماس ختمول، د ټولو يرغمل شو بیرته راګرځول، او دا چې غزه په بیا هیڅ کله د اسرائیل لپاره ګواښ نه وي. دا درې هدفونه په خپل حال دي. نو موږ وویل چې له حماس نه د سلګونو کسانو ازادي دل یو لوی لاسته راوړنه ده، خو په خبره اسرائیل بل دغه مرحله نه وروسته بیرته جګړې ته وګرځي. قدر مونږ اوریدونکو، دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. خو لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت دوه چارواکو جلا غونډه ته په وینا کې د نړیوال ټولنې لخوا دغه حکومت ته د شرایطو د وړاندې کولو په اړه په خپل څرګندونه کې ویلي چې دوی د نړیوال ټولنې شرایط منلو ته چمتو نه دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو له حکومت د نړیوال ټولنې لوی غوښتنه د شوزو او جنو د زده کړو او کار په ګډون په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د شکېدو په اړه دی. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو او اوبو او انرژي وزارتونو سفارسانو په کابل او لوګر کې دوه جلا غونډه ته په ویناو کې د طالبانو حکومت ته د نړیوال ټولنې د شرطونو او هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په مسلو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست نظام احمد ندیم د کابل د طبي علومو پوهنتون څخه د 1450 فارغانو د پیراغت په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ویل چې حکومت په هیڅ ډول د نړیوالو پرمیشنو منلو ته چمتو نه دی.
کله د شوزو د تعلیم خبره را مخته کی، کله د شوزو د کار خبره را مخته کی، کله د مساعد خبره را مخته کی، کله د حدود د احساس خبره را مخته کی. یو قسم د اقسام او ملامتیا پر دې مسلمانانو باندې شي د بشر دوستۍ په نامه باندې شي. رجی د بشر دوستان نن پر دنیا په دنیا کې سره واندي، د مهاجرت په سلسله کې د خلکو سره سره کیږي، د اشغال په سلسله کې د مسلمانانو سره سره واندي. صرف دومره وکي خواشینی سرګند کړی چیرې دی
انصاف او عدالت چیرې دی. همدا شاند طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ کې د چهارشنبه په ورځ د اوبو دی او بند د کار د پرانیستو غونډې ته په وینا کې ویل چې خلک دې په دې اړه اندېښنه نه کوي چې د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا پر رسمیت نه پیژندل کیږي. هغه ویل چې د نجونو ښوونځي به لکه چې د پخواني جمهوري رژیم پر مهال پرانیستي وو، په دغه بڼه به هیڅکله د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
لګیا یو اسلامي عمارت امکانات ډیر کم دي، د باج خلکو ډیر عجب فکرونه دي. ولا دا اسلامي امارت چا په رسمیت نه پیژندلې دا به مخ څنګه ولاړ شي؟ ولا دا دنیا سره تعامل کول دا شنی دا هم نه کیږي. موږ هم په دې پویو، موږ هم تعامل ته ضرورت لرو. په دې کې شک نسته دنیا سره خو دومره تعامل ته ضرورت لرو چې هغه زموږ د شریعت او زموږ د افغانانو توهین په یغ کې نه وي. که یاري خدا نه خواسته څوک له ما سره دا تعامل شرط بولی زده بل تاسو رال ترا شتر شکوما شجتا دی جنکای مکتبونه دی بده شکل باندې خلاص لکه په جمهوریت نظام کې خلاص شي، یا لکه په نور دولتو کې خلاص شي. شنر او ځوانو د دکتور سره خلکې هیڅ دي شرعي اصول په کې مراعات نه دي. کله وه هاشا په دې شکل باندې به څوک تعامل ترا راکې نه دي. اسلامي مار
کسام د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست د نړیوال ټولنې د شرطونو په اړه څه ونه ویل، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نړیوال ټولنه د طالبانو له حکومت څخه سرګندې غوښتنې لري چې په مختلفو وختونو اعلان کړي. د سیاسي چارو یو کارپو طارق برهادي وایي چې د طالبانو له حکومت څخه د نړیوال ټولنې تر ټولو لویه غوښتنه د ښځو او نجونو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون بشري حقونو ته د درناوي غوښتنه ده.
نه تنها جامعه جهانی بلکې کشورهای اسلامي بلکې تمام مردم افغانستان از اطراف و اکنافش از طالبان خواستار ازی هستند که مکاتب دختران باز کنند، و طالبان دو سال است که وعده کردند که مکاتب دختران باز میکنند، اما نه تنها باز نکردند بلکه وزیر تحصیلات عالی دادا محمد ندیم دیروز یا پریروز گفته که باید باید نکنیم به خاطر که خواست کشورهای خارجی است، در حالی که خواست مردم افغانستان است.
ملګری ملتونو لوړاندې ویلي چې که طالبان نړیوال مشروعیت غواړي نو د ښځو او نجونو د زده کړو په ګډون د ښځو حقونو ته دې درناوی وکړي. طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې زده کړو په ګډون د ښځو او نجونو ټولو بشري حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ځانونه پابند ګڼي او د نجونو په زده کړو بندیز هم دایمي نه دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 3798 پیټل چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 3798 پیټل چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پاکستاني پولیس او چارواکي له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند پکولو هغوی له یاد هیواد څخه ایستلو ته مجبوروي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهي او هغوی په جنسي لحاظ ځوروي. د یاد سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدر بار د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغان کډوالو ځورونه او استل ودروي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل نوی راپور کې د پاکستان پولیس له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړي او زیاته کړي د چې په ځینو مواردو کې افغان میرمنې د پاکستاني پولیس لخوا په جنسي تیری ګواښل شوې دي.
موږ پراخې نیولې د مسؤلینو لخوا د شناخت کارتونو له منځه وړل، د جایدادونو او څارویو نیول او همدارنګه د پاکستاني چارواکو لخوا د افغان میرمنو او نجونو جنسي ځورونې او په جنسي تیری د ګواښلو موارد مستند کړي دي. دا همدارنګه مهمه ده چې وویل شي کوم افغانان چې ایستل کیږي هغه کسان دي چې ممکن په افغانستان کې له تعقیب سره مخ شي، په خاص ډول میرمنې او نجونې کوم چې د طالبانو لخوا د ځورونې نه ډک رامنځته شوي چاپېریال ته ورګرځي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د بشري حقوقو د څار سازمان د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د هغه هیواد ول بورپوري چارواکي امریکا غږ سره په خبرو کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي وو. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې پاکستانی پولیسو نه یوازې په بلډوزرونو د افغان کډوالو کورونه ویجاړ کړي، بلکې ورڅ خبري اخلي او د شپې له خوا پر کورونو چاپی وهي او په زوري باسي.
اگر ما به کابل میتونستم یک زندگی عادی می داشتم، دستوروشی یا دکانداری می کردم، ترجیح می دادم از این وضعیتی که در اینجا هستم می رفتم کابل. مثلا نمونهش ما گاهی وقتا به خاطر ترس پلیس 15 روزم از این اتاق بیرون نشد.
لنات سرگان برخلیک سرم مخیو که بود دو کالا کیگی چه پا پاکستان که خو کارونه می پا مخ ندیتلی، هم د کوربه هیواد او هم د سفارتونو له خوا ځنډیدلې دي. هغوی د هغو کسانو په اړه جدي اقدام نه کوي چې له ګواښ او خطر سره مخ دي.
د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالین وایي لا هم د پاکستان په زندانونو کې په زرګونه افغان کډوال بندیان دي.
په پنجاب مختلفو ځینو کې شپې د پولیس د خوانه چاپی ول کیږي او غیر قانوني او قانوني افغان کډوال دواړه هو گرفتاریږي او ډېر په ظالمانه شکل مندي د پولیس د خوانه کمپونو ته وړل کیږي، به چې دودل تشتمنۍ دی او کاروبار دغه هم تنه پاتې کیږي. پولیس ولا د اجازه نه ورکړي چې هغه خپل سامانونه د کډوالې په شکل مندي ځان سره وسی.
دا کډوال په داسې حال کې ستل کیږي چې د اسلامیک ریلیف په نامه یو غیر حکومتي نړیوال موسسه په خپل تازه سروې کې ویلي د پاکستان څخه نوي سلنه ستانه شوي افغانان زده کړو ته د خپل اولادونو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه لري. په سروې کې ویل شوي له هر دریو ستنېدونکو افغان کډوالو څخه یو یې خوړنه لري او له هر دریو څخه دوه تنه له ناروغیو کړیږي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د پنځم بی په ورځ بیرته اسرائیل ته ځي چې د اوربان د غزې دوه حڅ وکړي چې پاتریسکی د نورو بنجانو د خوشی کېدو او غزې ته د نورو مرستو د رسولو زمينه مساعده سي. په بروکسل کې د ناتو بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې بلینکن خپل متحدینو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ چې امریکا به د اوکراین سره مرستو ته دوام ورکوي.
روسي الوتکی او توپونه د اوکراین ځواکونه په نخښه کوي. ویډیو د روسیې د دفاع وزارت خبره کړې ده او د ژمي پر رسیدو روسانو د اوکراین په ختیځ کې جګړې ته زور ورکړی. او دا هم په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. انټونی بلینکن د ځینو خلکو هغې پوښتنې ته ځواب ووایي چې آیا امریکا او ناتو به نور څو کاله د روسیې د اشغال په مقابل کې د اوکراین د جګړې ملاتړ وکړي.
But the answer here today
د دې جواب ډیر روحانه او ثابت دی. مونږ باید او مونږ په هرو مرو د اوکراین ملاتړ کوو.
بلینکن د هغو متحدینو د اندېښنې د رفع کولو هڅه وکړه چې ګمان کوي د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي د اوکراین سره د پراخو نظامی مرستو ملاتړ نه کوي. بلینکن د غونډې ته وویل چې د کانګرس نوې جمهوري غوښتونکي مشر مایک جانسن د کیف سره د مرستو پر اړتیا غږېدلې او دا یو هیله بهونکې خبره ده. خو څېړونکي په دې باور دي چې د اوکراین سره مرستې د بلینکن په واکې نه دي.
There's not a great deal that secretary
The امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اجرایی قوې غړی دی او په دې اړه ډیر څه نشي کولای. دا د مقننه قوې کار دی چې د حکومت یو بل مساوي اورګان دی. او نن سبا چې موږ او تاسو خبرې کوو نه پوهیږو چې جمهوریت غوښتونکي ګوند د حکومت سره خپل اختلافات تصفیه کوي او کنه.
کارلی کیماج امریکا غاخته وویل چې بلینکن د اسرائیل او حماس ترمنز جګړې په جریان کې د ناتو او اروپا د همکارۍ د سازمان په غونډو کې په خپل ګډون سره مهم پیغامونه ورکړل.
موږ داسې خبرې او ادعاوي اورو چې ګواکې امریکا منځني ختیځ ته پام اړولی او اروپا ته پام کم شوی دی. فکر کوم ښاغلی بلینکن د ناتو او د اروپا د همکارۍ په سازمان کې په ګډون کولو ډیر قوي سیګنال ورکړي چې امریکا اروپا یوازې نه پرېږدي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د اکتوبر پر 1 د جګړې د پیلېدو راهیسی دا منځني ختیځ ته د انټونی بلینکن دریم سفر دی. بلینکن ویلی دی چې دوی به د اوربند د لا غزې دوه هڅه وکړي چې لا نور بندیان خوشی سي او غزې ته لا نورې مرستې ورسیږي. ښاغلی بلینکن به په دې سفر کې اسرائیل او لویدیځ غاړې او متحده عربي اماراتو ته ولاړ سي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
او درمون اوریدونکو هنری کیسنجر د ملي امنیت په خوانی سلاکار او د بهرنیو چارو وزیر د سلو کلونو په عمر مړ شو. نوموړی د پخوانی جمهور رئیس ریچارډ نیکسن په واکمنۍ کې نړیوال نفوذ درلود. په کینیټیکټ کې په خپل کور کې د هغه د مړینې خبر د هغه د مشورتي شرکت لخوا اعلان شوی او هیڅ لاملې نه دی ښودل شوی. د امریکا ژغ خبریالی سیدنیسن د یو جنجالي او مشهور امریکایي سیاستوال د ژوند او میراث په اړه رپورت چمتو کړی چې
تاسو ته اورو.
هنری کیسنجر د 1923 کال د می په 20 د جرمنی په فورت خار کې زیږیدل و. هغه او د هغه کورنۍ يهوديان وو. دوی په 1923 کې د نازیانو لويري متحده ایالاتو ته وتښتیدل. هغه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکا په پاوس کې شامل شو او بیا یې په هاورد پوهنتون کې زده کړې وکړې. کله چې په 1989 کې پخوانی ولسمشر ریچرډ نیکسن واکمن شو، نو کیسنجر یې د خپل ملي امنیت سلاکار په توګه وټاکو. هغه وروسته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه هم وټاکلی شو او لومړی کس شو چې دواړه وظیفې په یو وخت کې ترسره کولې. کیسنجر د خپل طرز ریښتینی یا عملی سیاست کو معنی دا و چې بهرنی پالیسی باید په هغه سره ولاړ وي سچې په عمل کې وي، نه چې اخلاقی پریکړې تر شا وي.
His detractors will argue that he
د هغه منتقدین استدلال کوي چې هغه ظالم او بیرحم وو. ځینې استدلال کوي او دا کېدای شي د یو شمېر امریکایي مشرانو په اړه رښتیا وي او وایي به چې د هغه سره باید د جنګي مجرم په توګه چلند وسی او علت یې کمبودیا او لاوس ښیي او په اویایم لسیزه کې د بنګلادیش په وړاندې د هغه تګلاره ده. خو حقیقت دا دی چې هغه په ډیپلوماسۍ داسې اغیز کړی چې خورا غیر معمولی دی.
کیسنجر کانګرس ته په کمبوډیا او لاوس کې د متحده ایالاتو د 1989 کال د هوائي بمبارو په اړه چې له عمله د ویتنام جګړه پراخ شو معلومات ورنکړه. خدا کیسنجر هم وو چې د شمالي ویتنام لی دوک تو سره د جګړې ودرول لپاره پلسګو نزل وکتل چې له عمله د دواړو ته د نوبل د سولې جایزه ورکړل شو. کیسنجر په 1922 کې لچین سره ښکیل شو او د هغه وخت ولسمشر نیکسن لپاره د کمیونیست هیواد د چین ولسمشر ماو زیدونګ سره د لیدلو لپاره لار جوړ کړه. د لومړي ځل وو چې د متحده ایالاتو ولسمشر د چین مشر سره ولیدل.
Changed the conception of diplomacy through his
هغه د شټل ډیپلوماسي یا د تیرو لوریو ترمنز منځګړتوب او تاګراتګ لاري د ډیپلوماسي مفهوم بدل کړ. هغه د دغه ډول ډیپلوماسي ورته لوړه او پزړه پوری کړه. خو که تاسو بغاور وګورئ نو د ډول بهرنی پالیسی د امریکا متحده ایالاتو ته کوم ځانګړی خدمت نه دی کړی.
کیسنجر تیر کال یعنی 2022 کې لاډیر جنجال رامن ستکړه کله چې هغه وویل چې اوکرين باید د روسیې د يرغل پایته رسولو لپاره د خپلې خاورې زینو برخونه لاس په سر شي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د تکواندو هغه لوبغاړي چې په آسیایي سیالیو کې د خپل پاکستانی سیال په ماتولو د سرو زرو مډال ګټلی وو وایي کوم رستي ورسره وسی خپل هیوادوالو ته به نوري خوشي هم راوړي. د تکواندو روزونکي له نړیوال فدراسیون څخه د مرستو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په اوسنۍ حالات کې باید افغانستان ته د مرستو رسول لومړیتوب ولري. نور حال د شمس آریان پر پورت کې ووري.
بازی اول ما کت کشور پاکستان بود که من تانیستم دوران پی پی بنده خدا رو ببرم
بازی دوم کرد کشور مصر بود که ایشان انصراف داد از بازی کردم و بازی فینال باز دوباره کرد پاکستان بازی کردم که خوشبختانه توانستم ایشان را شکست بدم و مدال طلا برسم.
علی اکبر امیری د افغانستان د آزاد سیالیو تکواندو لوبغاړی دی چې په تیرو لوبو کې د پاکستان په کوربتوب د تکواندو په آزاد سیالیو کې خپل پاکستانی سیال دوه ځلې ووهه او د تکواندو اتلولي او د سرو زرو مډال یې د افغانستان په نوم کړ. ښاغلی امیری وایي که مرسته ورسره وسي خپلو خلکو ته به لا زیاتې خوشي راوړي.
نسبت به بقیه کشورها، نسبت به بقیه تیمایی که حالا هم 23 تیمی که اونجا بودن، افغانستان امکانات بسیار کمی داره. از المپیک میخوام که حمایت کنم ورزشکارا را، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ امکاناتی. یکم بیشتر توجه کنم به ورزشکارا، بیام خصوصا الان ورزش تکواندو که حالا به شخصا رشته ورزشی خودم است، ان شاء الله بتونیم در کسب سهمیه المپیک و المپیک یک نتیجه بسیار خوب بگیریم و دل مردم شاد کنیم.
بل لورته د آزاد سیالی روزن کې د افغان لوبغاړو راتلونکي خورا روشانه ویني. د دوی په خبره د افغانستان د اولمپیک د ریاست ترڅنګ باید د تکواندو نړیوال فدراسیون هم د افغان لوبغاړو پوره ملاتړ وکړي.
او کومک که باید برای ورزشکارای مثل تیم افغانستان باید صورت بگیره، او کومک صورت نمیگیره و ما امیدوار هستیم که سولیداریتی کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی تکواندو کمک های بیشتر بکنه و یکی از کشورهایی که باید همراهش کمک شوه و مکلفیت کمیته فدراسیون جهانی تکواندو و کمیته بین المللی المپیک است، او در شرایط فعلی کشور افغانستان است.
بلخوا د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې مسؤلین د مرستو د برابرول ترڅنګ دا هم وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د تکواندو فدراسیون په شمول نور لوبغاړو ته هم د لوبو زمینه برابره کړي.
په نږدې راتلونکي کې د موږ ځینې فدراسیونونه خارجي لوبې لري. د زیبایي اندام فدراسیون څو درې تنه ورزشکاران جنوبي کوریا ته ولاړو سیالیو کې به ګډون کوي. همدا ډول سره د کورش څو تنه لوبغاړي خارج ته ځي سیالیو کې ګډون کوي. په دننه داخل کې هم د بوسکشي لیګ لپاره تیاری روان ده. د وزلوبې لیګ به انشاءالله ترسره کیږي او له هغه نه وروسته بیا کوو توانیږو انشاءالله چې د والیبال لیګ به هم ترسره کیږي.
د تکواندو په دغه آسیایي لوبو کې درویشتو هیوادونو ګډون کړی و. ښاغلی امیری پکې په داسې حال کې دا تلولي وګټل چې ورزش او افغان لوبغاړي د افغانانو د خوښۍ له څو محدودو سرچینو ګڼل کیږي. شمساریان، امریکا غږ.
قدر من اوریدونکو، د اقلیم سرمشریزه غونډه کاپ اتویشت د پنځشنبه په ورځ په دوبۍ کې پیلېږي. ساینس پوهان دا غونډه د نړیوالې تودوخې په وړاندې مبارزې لپاره مهمه بولي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې نړۍ د اقلیم د بدلون د ناورین په څنډه کې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ساینس پوهان اټکل کوي چې 2023 کال په ریکارډ کچه تر ټولو ګرم کال دی. سږ کال د تودوخې خطرناکې درجې، د ځنګلونو اورونو او طوفانونو په ټولې نړۍ کې هوا سخت ککړه کړې ده. د یو سل ونوي هیوادونو او بیا سر استازي په دوبۍ کې د اقلیم په اړه په دغه سرمشریزه کاپ 28 کې د ګډون لپاره راټول شوي دي. شنون کې دا غونډه ډیره مهمه بولي.
This is the launch of what's called the global stock take. So this is the first
time. د 2014 کال د پاریس لټړون نوروسته لمړی ځل دی چې نړۍ په دې اړه څېړنه کوي چې موږ د هغه اهداف ترلاسه کولو په اړه څه کوو چې ځانته ټاکلی وو، او دا راپور چې څه وایي نو هغه ډیر مهم دی. موږ به د زهرجن ګاز اخراج 30% کم کړو، خو ښایي چې په دې کې د دې لسیزې په پای کې 9% زیاتوالی راشي، او دا به د ټولې نړۍ پر خلکو خطرناکې اغیزې وکړي.
د کاپ په غونډه کې پر پیچلو مسلو خبرې کیږي. ډېر هیوادونه غواړي په نړیواله کچه د زهرجن ګاز اخراج کم کړي. لږ پرمختللي هیوادونه وایي چې بډایه هیوادونه تر ډیره د شنو خونو د ګازو د تولید مسؤل دي، او له همدې امله دوی باید د فوسیلي سون توکو د استعمال د کمولو لپاره بېوزلو هیوادونو ته تاوان ورکړي. بېوزله هیوادونه دغه راز د بدلیدونکي اقلیم سره د مبارزې لپاره مرستې ته اړتیا لري.
Last year the big outcome
تیر کال د دی غونډې لوی پایله دا و چې د ځانونو او د هغو اغیزو لپاره چې موږ مخنیوي نشو کولای پیسې راغونډې کړو. سږ کال باید موږ د دې د پلي کېدو لپاره ګامونه پورته کړو.
د پاریس تړون موخه تر 2050 کال پورې د نړۍ د تودوخه درجه تر 1.5 درجه سانتي ګراد پورې محدودول دي چې له سنتي کچې مخکې و. د نړۍ د دوو بډایو هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د هغه چینایي سیال شي جین پینګ د نومبر په میاشت کې د خبرو اترو په جریان کې د اقلیم د بدلون په اړه د همکارۍ په جوړولو موافقه وکړه. نظرانی یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.